السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د هرات د گذرې په ولسوالۍ کې د راپورونو له مخې و ملکیان ماښامهال د وسلوالو په یو برید کې وژل شوي دي. د افغانستان او ایران یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې دا برید د گذرې ولسوالۍ د اندېشه ښارګوټي د امام زمان په جومات باندې شوی. د سیمه کې شیعګان میشتي. راپورونه وایي چې په وژل شوو کې د جومات ملا امام، یو وړوکی ماشوم او 15 نور ملکیان شامل دي. په کابل کې د ایران سفارت په یوه بیانیه کې دا برید غندلی او ویلي دي چې عاملین باید ونیول شي او سزا ورکړل شي. د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په خاطر دی پر شیعه مذهبو ورته بریدونه د داعش لخوا شوي. طالب چارواکو هم لا د خبر تر لیکلو په دې اړه تبصره نه ده کړې. ایرانی چارواکو ویلي چې له افغانستان او ترکمنستان سره د پولې په اوږدو کې دیوالونه او موانع جوړوي. د ایران دولتي اژانس ایرنا پرون دوشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران د شمال، شمال ختیځ او ختیځو سرحدونو په اوږدو کې د دیوالونو او موانع جوړولو لپاره 3 میلیارد ډالر بودیجه منظوره کړې. ایران د ترکمنستان سره په شمال او شمال ختیځ کې 500 کیلومتره او په ختیځ کې له افغانستان سره پر څه باندې 300 کیلومتره پوله باندې د تاسیساتو د لګولو تابع لري. د ایران د شمال ختیځ لپاره د پولیساتو او پیاده ځواکونو د قمندان جنرال حسن مکتی له قوله رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده پر دغو پولو په راتلونکو 3 کلونو کې کار وشي. د طالبانو حکومت له د ایران د دې اقدام په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې په ځینو سیمو کې د ایراني ځواکونو د مخکې راتګ او د سرحدي نښانونو د ګډوډۍ پر سر طالب ځواکونو له ایراني پولیساتو سره شخړې هم کړې دي. نن د اپریل 1 د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو له شپږم تلین سره برابره ده. سباون کاکړی، بادالله حنانزی او محرم دورانی د 2013 کال د اپریل په 1 د کابل په ششدرک کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شول. په هغه برید کې چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې مسؤلیت ومانه، ټول تال 29 کسان چې اکثره خبریالان او رسنیز کارکوونکي وو وژل شول او 50 نور کسان ټپیان شول. دوی د یوې بمی چاودنې د خبرې پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو چې د یاد برید هدف وګرځېدل. طالبانو د هرات غور سړک د رغولو کار پیل کړ. د سړک د جوړولو چارې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر لخوا پرانستل شوې. باختر اژانس چې طالبان کنټرولوي راپور ورکړی چې دغه 350 کیلومتره اوږد سړک د سرب او جستو د کان له عوایدو تمویل او د قرارداد شرکتونو لخوا جوړیږي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق د پولیو د واکسین د تطبیق په برخه کې د خزینه واکسیناتورانو د ګډون پر اهمیت ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د افغانستان څانګې د اکسپانې له لارې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دغه ښځې د ماشومانو د ژغورنې لپاره هغوی ته واکسین تطبیقوي. د افغانستان په 12 ولایتونو کې پرون دوشنبه د پولیو واکسین پیل شو چې تر 5 شنبه دوام کوي. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر اعلان وکړ چې تمه ده 2 اروپایي هیوادونه تر یوې بلې میاشتې پورې یو فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني. جوزف بوریل دغه خبرې پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د نړیوال اقتصادي فورم د ځانګړې غونډې په څنډه کې کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو بیا شاوخوا لس ورځې مخکې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب غوښتنه ویټو کړه. د امنیت شورا 12 غړو هیوادونو په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب ملاتړ کړی و، چې په دوی کې د امنیت شورا د 3 دایمي غړو فرانسه، چین او روسیې سربیره د امریکا 2 آسیایي متحدان، جاپان او جنوبي کوریا شامل دي. تیره میاشت هسپانیا، ایرلند، مالتا او سلوانیا اعلان وکړ چې د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلو لپاره به په ګډه کار کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرونی غونډه یو ځل بیا د افغانستان په تړاو پر اندیښنو ورټوله وه.
د طالبانو رژمنو سره سره چې بشري حقونو ته به درناوی کوي او خوندي به ساتي، د افغانستان خلک د خپلو طبیعي او اساسي حقونو د سیستماتیک نقض شاهدان دي.
دا ډول بحثونه څومره اغیز لرلی شي؟ د ښځو د یوې فعالې نظر مو پوښتلی.
هر څومره چې د افغانستان په وضعیت، خصوصا د بشري حقونو په وضعیت باندې بحث او خبرې روانې او بحث کول د افغانستان لپاره یوه مهمه خبره ده.
د میدریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د افغان خبریالان وایي هیواد کې دننه دغه حق پرې محدود شوی.
مونگا محدودی هغه څه چې د ژورنالیزم اصول البته لغواړي او حساب پرې کېدای شي، متاسفانه په دغه برخه کې اجازه نه لرو.
په غزه کې د اوربان په هدف پر اسرائیل د لویدیز فشار زیات شوی او د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ځوانانو د فوټسال نړیوالو لوبو ته د افغان لوبډلې د لارموندنې بریا لمانځلې. نور راپورونه هم شته. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباسي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری چولګه ته خره غلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنلې. شپږ بجې او شپږ دقیقې دی راځو د پروګرام د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دوري ارزونه وکړه. د بحث ګډونوالو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د ښځو او نجونو په شمول د خلکو د حقوقو له محدودونکو فرمانونو تیر شي. د شورا کې د افغانستان د استازولۍ راپور وړاندې شو. صفی الله ستانکزای او د موضوع جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا او جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ مشر نصیر احمد اندیشه د بشري حقوقو په تیر بیا ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. ښاغلی اندیشه د ملګرو ملتونو په بشري حقوقو شورا کې د افغانستان په اړه د دوري ارزونې ګډونوالو ته د بشري حقوقو د اوسني وضعیت په اړه رڼا واچوله.
Despite the Taliban pledges to honor and protect human rights,
د طالبانو لږمنو سره سره چې بشري حقوقو ته بدرناوي کوي او خوندي به ساتي، د افغانستان خلک د خپل طبيعي او اساسي حقوقو د سیستماتیک نقص شاهدان دي چې تر ټولو ډیر زیان په دې برخه کې خزولې دي. د اساسي ازادیو د تضمین او خوندي کولو هغه ژمنې اوس په یو داسې واقعیت بدل شوې چې ظلم او ځپلې اساسي ټکی جوړوي. په ځینو هیوادونو کې افغان سفیران او د خزو او مدني ټولنې ځینې استازي له خاغلي اندیشه سره په ګډه د بشري حقوقو په شورا کې حضور درلود. د حقوقو فعالې او د سیکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریار وویل د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره وروسته د مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې محدودیت زیات شوی. هغې د بېلګې په توګه هندوانو او سیکان یاد کړل چې نږدې ټولو یې افغانستان پرېښی.
Presently the Sikh اوس مهال افغانستان کې د سیک او هندو ټولنې نفوذ دومره کم شوی چې د ګوتو شمار ته رسیدلې او هر یو په نوم یادولې شو. دا د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې 99% سکان او هندوان مجبور شول چې خپل هیواد پرېږدي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دوري ارزونه کې د یو شمېر هیوادونو استازو هم خبرې کړي. اکثرو یې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودونکو پالیسیو د لغوه کولو غوښتنه وکړه. د ناروې استازي تورموت اندرسن وویل ناروې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اوسني بهتره شوي امنیتي وضعیت هرکلی کوي، خو موږ د تبعیضي تګلارو او کړنو په اړه جدي اندېښنه لرو چې مدني فعالیتونه او عدالت ته لاسرسی تر ډېره اغېزمن کړی. ناروې سپارښتنه کوي چې افغانستان باید د نجونو په ښوونځیو باندې ټول محدودونکي فرامین لاغوه او با کیفیته تعلیم ته مساوي لاسرسی یقیني کړي. د ناروې او ځینو نورو هیوادونو استازو دا ټینګار هم درلود چې د ژوند په ټولو اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي برخو کې د ښځو ونډه رعایت شي. هغوی همداراز پر طالبانو غږ وکړ چې خلکو ته د بیان ازادي او د سوله ییزو غونډو او لاریونو اجازه ورکړي. طالبانو له د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د وضعیت د دوري ارزونې او شویو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. دوی په خوا د بشري حقوقو د شورا او د ځینو نورو مدافع سازمانونو راپورونه تر ډېره د افغانستان له واقعیتونو لرې بللي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی له واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې او وروسته یې د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې. طالبانو په دې سربېره ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کاره منع کړي. د نړیوالې ټولنې له ټینګار او فشار سره سره لا هم د طالبانو په تګلارو کې بدلون نه دی تر سترګو شوی.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون په یو ارزونه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. دوی له طالبانو غوښتل چې له هغو فرمانونو لاس په سر شي چې د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو حقوقونه محدودوي. په خاطر دې هم ورته غونډې شوي او ورته غوښتنه پکې تکرار شوي، خو عملی باندې نه د غوړه کړي. اوسنیو شرایطو کې دغه ډول بحثونه څومره مهم دي او اغیز به څومره وي، په همدې او نورو مسلو مې د ښځو د حقوقو فعاله او د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کړوخیل پوښتلې ده.
بشری وضعیت خصوصا د ښځو حقونو مسله ډیره مهمه او جدي موضوع ده. نو ځکه په دې باندې بحث شوی دی او زه فکر کوم هر څومره چې د افغانستان په وضعیت خصوصا د بشري حقونو په وضعیت باندې بحث او خبرې روانې او ګزارشونه شریک سي، زه فکر کوم د ذهنیت جوړولو او یا د بین المللي ټولو آماده کول چې تر څو پورې دوی یو جدي اقدام وکړي، او که هر څومره چې دا له اجنډا نه لرې شي، په دې باندې بحث ونه شي او نظر تبادله نه شي، زه فکر کوم ورو په ورو افغانستان یا د بشر د حقونو مسله په اصطلاح کمرنګه کېږي. نو زه فکر کوم بحث کول د افغانستان لپاره یو مهمه خبره ده.
که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دغه سپارښتنې او پریکړې الزامي بڼه نه لري، اما اغیز درلودلی شي. څه لامل دی ستاسو په نظر چې طالبان د نړیوالو پر دغو غوښتنو باندې غوږ نه ګروي؟
دا په دې خاطر زه فکر کوم چې نړیوال په هغه کچه چې انتظارات کېدل چې د افغانستان موضوع به ورته اهمیت ولري، یعنی دوی په اجنډا کې به دا لومړیتوب ولري، نه لري، ځکه چې په نړۍ کې نور داسې مسایل مطرح شوي دي، یا واقعات شوي، یا جنګونه دي، یا شخړې دي، یا چې زه فکر کوم دا خپل تاثیر لري په لومړیتوب د بین المللي مسایلو او د بین المللي ټولنې توجه غته. که هغه د اوکراین موضوع ده، که نن سبا د اسرائیل او د غزې یا د فلسطینیانو ترمنځ مسایل ده، نو زه فکر کوم نو په دغه نور لومړیتوب توبنه چې په نړۍ کې موجوده دي دا تاثیر لري په د افغانستان په مسایلو باندې همچنان. خو دا مهمه ده چې افغانستان موضوع اوس هم د په اجنډا کې موجوده ده، په دې کې په دې باندې بحث کېږي، په دې باندې په ملي ټولنه اندېښمنه ده، مطمئنه چې دغه اندېښنې به یو ورځ په یو جدي اقدام باندې بدلېږي. یعنی زه فکر کوم چې موږ لا اوس هم وخت لرو چې څنګه دغه موضوع د دوی په لومړیتوب کې راشي او بالاخره په یو جدي اقدام باندې یا په یو کلک دریز باندې بدل شو، په نړۍ ټولنه ځینې اقدامات وکړي.
د نړیوالو د طالبانو د دریز ترمنځ ډیر تفاوت دی. د نړیوالو لخوا د بشري حقونو او ښځو موضوعات یو ډول تعریفيږي، اما طالبان بیا د ښځو حقونو ته بیل تعریف لري او وایي چې دغه حقونه ورکړي دي. څه وشي او څه کول په کار دي ترڅو دغه دریزونه سره نږدې شي او بل اخر د افغانستان ستونزه چې هغه د بشري حقونو موضوع ده، په ځانګړې توګه د ښځو حقونه دي، دغه حقونه تامین شي؟
د تاسف زه خدای ته چې بین المللي ټولنه خپل اندېښنه ښوي، اما هغه څوک چې اوس په حاکمیت کې دي هیڅ نوع احساس د مسؤلیت نه کوي. دوی همیشه د افغان میرمنو سره له ضدیت نه کار اخلي، فکر کوي چې څومره چې دوی محدود سي هر څومره دوی حذف شي، دوی کولی شي د انډا حذفول د میرمنو د دوی په قدرت کې پاتې کېدل او دوام لپاره به ګټه وکړي. زه فکر کوم کومه سختریزي چې دوی شروع کړې ده، دوی په ګټه نه ده، د افغانستان په ګټه نه ده، د افغان ولس په ګټه نه ده، او دوی ته سخت تاوان او افغانستان ته سخت تاوان رسي. زه فکر کوم دا چې په ملي ټولنه لپاره مهمه وي که نه وي، دا دومره به مهمه نه وي، دا به مهمه ادا ده چې څوک چې په واک کې ده هغوی لپاره به دا مسله مهمه سي، ځکه چې په اسلام کې ښځه او نر یو شان ته حقونه لري او یو جنس دې حق نه لري د شرعي او د اسلامي په لحاظ چې هغه د بل جنس حق تر خپل لاندې کړي یا خپل ځان ته په اسلام په اساس کنيزه باردا وساتي. نو دوی باید اساسي مسؤلیت وای کی دیتا د بشري حقونو ته یو درست تعریف ورکړي، ځکه چې دا به حقونو قایل دل خو د اسلام د چورته حق او حقوق ته قایل شوی. او زه فکر کوم چې زده کړه اولین حق ته چې نرو خزل باندې فرض دی، او دا حق باید ورته ورکړل شي، که د کار حق دی، که د سفر حق دی، که د اظهار نظر حق دی، که د تصمیم نیولو ده، دا ټول هغه حق ته چې اسلام ورته ورکړی دی. او زه فکر کوم چې طالبان د خپل بقا دپاره، د خپل حاکمیت دپاره، د ولس د رضایت دپاره باید د بشري حقونه درست تعریف کړي، او هغه هر نادرسته تعریف یې که د جنګ وخت کې ورکړی و دې لپاره چې خپل جنګیالي وجنګوي، هغه وخت تېر شوی، جنګي حالت نه ده، اوس دوی په واک کې دي.
د ښځو د حقونو فعال او د پخوانۍ ولسي جرګې غړی شنکی کړوخیل و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د رسنیو په ازادۍ ټینګار کړی دی. دغه سفارت د مطبوعاتو د نړیوال ورځ په درشل کې پر خپل ایکس پانه لیکلي باید دا ډاډ وي چې په افغانستان کې هر داستان ویل کیږي او هر نظر اوریدل کیږي. خو بل لور ته په افغانستان کې اوس مر خبريالان وایي چې دغه حق ترې اخیستل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د مې د دریمې یا د مطبوعاتو د نړیوالې ورځ په مناسبت چې د راتلونکي جمعې په ورځ نمانځل کیږي، په افغانستان کې د رسنیو په ازادي د ټینګار تر څنګ د ازادي د ټولنې لپاره مهمه بلل ده. د سفارت چې اوس مهال له قطر فعالیت کوي د یک شنبې په ورځ ناوخته په خپل اکسپانه لیکلي باید هر دا ډاډ وي چې په افغانستان کې هر داستان ویل کیږي او هر نظر اوریدل کیږي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفارت زیاته کړي باید له دې لارې خلک پیاوړي شي څو یو ټول ګډونه راتلونکي ولري. دا په داسې حال کې ده چې وقته د طالبانو له بیا ځلي رسید وروسته په افغانستان کې ډیر شمیر رسنۍ تړل شوي یا یې فعالیت محدود شوی او تر څنګ ډیر شمیر خبريالانو د رسنیو کارکونکو نیول شوي چې له څه وخت بند تیرول وروسته بیرته خوشي شوي. روسوي کې په خوست کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اداري د موسیقي اوریدو او د دوی له قوله له خزینه اوریدونکو سره د خبرو په تور درې خبريالان ونیول چې له شپږو ورځو بند تیرول وروسته بیرته خوشي شول. طالبانو حکومت همدا ډول نږدې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د دوو خصوصي ټلویزیونونو خپرونې چې بریا او نور نومېدل اسلامي او ملي ارزښتونو د نه رعایت له امله بندي کړي. نور ټلویزیون د جمعیت اسلامي ګوند دی څانګې د مشر صلاح الدین رباني او بریا ټلویزیون بیا د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار اړوند. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر خبريالان وایي اوس مهال په خپلو چارو کې لډې رستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې دوه خبريالانو د خپل نوم نه خود او د خپل غږونو د تغییر په شرط ازادي رادیو ته وویل
دودیو نشو کولای په سنوي شرایطو کې لکه څنګه چې د ژورنالیزم اصول او مقررات او هغه څه چې د ژورنالیزم اصول البته رغواړي او حساب پرې کېدای شي مو هڅه کو په ماغه ډول باندې خپل کار پر مخ یوسو خو متاسفانه د غبرخه کې اجازه نه لرو.
ورستیو کې مو شاهد یو چې زین خبريالان ونیول شو او د بریا او نور تلویزیونونه وترل شول. لدی پیخو ورسته ډیر رسنۍ اندېخمنې دي چې دوی لیک سرغړونه وکړي شاید د دې تلویزیونونو له سرنوشت سره مخ شي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایندویانو په ځلونو ادعا کړي چې د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادي تضمن دي. له دې وړاندې هم له رسنیو او خبريالانو ملاتړ بنسټونو په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو په وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا په دوی د وځکړي او محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د خبريالانو مرکز هم د 1402 کلنی راپور کې لیکلي و چې دا کال له خبريالانو سره د تاو تریخوال یو سل اتش پیته به حساب کړی چې لدی شمیر یو شپته د خبري اعلانو تنیولو په اړه وی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وسم ورزو ایران ته په ایران کې هغه افغان فعالانو د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښنې ښودلې چې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته لیدوی د غراز له ایران افغانستان ته د ناقانونه افغان کډوالو پر ستنولو هم اندېښنه ښودلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر خبريالانو او د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو فعالانو د اکشن می پورس په یو سرپټي ځای کې د غونډې په ترڅ کې د ایران د دولت او د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري وغوښتل چې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري استلو مخه ونیسي. دوی وایي د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسیدو وروسته د ګواښونو له امله دوی په ایران کې پناه اخیستې او اوس له دغه هېواده ایستل کېدو سخت اندېښمن کړي. په ایران کې یوې افغانې خبریالې زهرا عزیزي ازادي راډیو ته وویل
باید دولت ایران شرایط مهاجران
د ایران دولت باید د افغان کډوالو شرایط درک کړي او د دوی د موقتی استوګنې شرایط ورته چمتو کړي. له بعد امرغه ک افغان خبريالان بیرته افغانستان ته ستنسي له ګواخ سره مخ دي او په ایران کې هم اسناد لرونکي او هم به اسناد کډوال له سخت ستونزو سره مخ دي. تحصیلي قضایی او بانکي ادارو ته لاسرسي نه لري. جیرای کار کوي خو ډېر لګي پیسې یا معاش ورکول کیږي. کاری مسؤلیت نه لري.
مسؤلیت شغلی برخوردار
د بشری حقوقو یوې فعالې او د غونډې یوې بلې ګډونوالې هما سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره یې څو ځلې د دغه هیواد اړوندو ادارو ته مراجعه کړې خو له بده مرغه مثبت ثواب یې نه دی ترلاسه کړی.
با کمیساریای سازمان ملل در
زده ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری ته ورغلم
خپل ستونزې می ورته ویلې، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. زه د ایران له حکومت څخه غوښتنه کوم چې لږ تر لږه هغو کسانو ته چې له ګواښ سره مخ دي یو مکتوب راکړي، تر څو زموږ د اجباري شړل کېدو مخه ونیول شي.
په شکل اجباري جلوګیری شوه.
په ایران کې د میشتو افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا هم له افغانستانه د افغان کډوالو د ایستلو د مخنیوي غوښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
چند مدت میشه کې روی کرده
د څه موده کېږي چې د کډوالو پر وړاندې د ایران چلند بدل شوی دی. دوی سملاسي ډیپورټوي. له ډلې د بشري حقوقو د فعالینو په ګډون پکې خبریالان، مدني فعالان شامل دي. دا واقعا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د ایران له دولت، ملګرو ملتونو څخه د بشري حقوقو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو غوښتنه کوو چې د دوی د اجباري اخراج مخه ونیسي، تر څو هغه کسان چې افغانستان ته پستنېدو تر ګواښ لاندې دي د شکنجې، بند یا مرګ سره مخ نشي.
تر دې وړاندې په ایران کې د افغانستان یو شمیر پخوانیو پوځیانو د دې موضوع په اړه اندېښنه ښودلې وه، او له ایران او پاکستان څخه یې افغانستان ته د پخوانیو پوځیانو د احتمالي ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ایران د بهرنیو وګړو او کډوالو عمومي رئیس احسان حیدری د وري میاشتې په پای کې د ایران د ځوانانو خبري اژانس ته ویلي وو چې د تیر کال په پرتله د افغان کډوالو ایستل کېدل درې برابر زیات شوی. هم مهاله پاکستان هم د بیا اسنادو او اسناد لرونکو افغان کډوالو ایستل کې دوه لړۍ چټکه کړې. د کډوالو د نړیوال دفتر IOM د شمیرو لمخې د 2023 کال جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته په سلګونه زره افغانان د خپلو اولادونو او لونو د زده کړو په ګډون د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ، بېروزګارۍ، د بېلابېلو نورو لاملونو له امله نورو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسالو ته وروسته راستنی ګو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم ما هیروي. خو اوس ورځو منځنی ختیځ ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اسرائیل باید غزې تړنګ ته د بشری مرستو د زیاتېدو لپاره هڅې لا زیاتې کړي. انټونی بلینکن پرون دغه څرګندونې پر یاس کې کړي. تفصیل له صفی الله سانیکسیو.
په غزې ترانګه کې د جګړې لپاره راورسته دا اوم ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځني ختیځ ته سفر کوي. هغه په ریاض کې ویل د اسرائیلي رغمل شو خلاصون او اوربند په غزې کې د بشري ناورین د کمولو تر ټولو ښه لار وي. که څه هم خبرې اترې دوام لري، خو حماس ډلې تر اوسه څو هغه وړاندیزونه رد کړي چې د مصر، امریکا او قطر د استازو ترمنځ پرې خبرې شوې او اسرائیل هم منلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل اوس مهمه خبره د غزې په ترانګه کې د وضعیت ښه کول دي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. انټونی بلینکن د دوشنبې پر ورځ د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وویل موږ به په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړین ګامونه پورته کړو او د دې مسلې لپاره اوربند ته نه تم کیږو. هغه زیاته کړه تیرو څو اونیو کې موږ د پام وړ پرمختګونه لیدلي چې پکې غزې ترانګې ته د نویو لارو پرانستل او د لیګل شو او ویشل شو بشري مرستو په اندازه کې زیاتوالی شامل دي. همدارز امریکا متحده ایالاتونو یو سمندري دهلیز هم جوړ کړی چې راتلونکو اونیو کې پرانستل کیږي، مګر دا کافي نه ده او موږ لا هم غزه او شاوخوا سیمو ته نورې مرستې باید ورسوو. د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل وروسته لسګونه مرستندویان هم وژل شوي. روانه میاشت نړۍ د مرکزي پخلنځي ورلد سنټرل کچن د موسسې د مرستو په کاروان باندې د اسرائیلي ځواکونو وژونکي برید د مرستندویانو د ساتنې خطرونه او ستونزې په ګوته کړې. د اسرائیلو پوځ ویلي دا برید یوه تېروتنه وه او مسؤولو ته اجازه ورکړل شوه. د نړۍ د پخلنځي موسسې ویلي دوی له څلورو اونیو وقفې وروسته د دوشنبې په ورځ په غزه کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. د غزې په ترانګه کې روانه جګړه وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو برید وکړ. کړه شاوخوا 1200 کسان یو وژل او 2500 نور یې ارغمل کړل. اسرائیل وایي لا هم له حماس سره سل کسان ارغمل دي. د فلسطین د شمیرو له مخې په غزې ترانګه کې د اسرائیلي ځواکونو په ځمکنیو او هوایي بریدونو کې تر 300 ډیر کسان وژل شوي چې 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي. د غزې ترانګه چې 2.3 میلیون وګړي لري، 80% اوسیدونکي یې بې کوره شوي. د سیمې د ښارونو لویې برخې ویجاړې دي او د شمالي غزې اوسیدونکي له قحطۍ سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم په افغانستان کې د پولیو پر کمپاین پیلېګو پروند تمکیګو پروند افغانستان په یو ډیر شو ولایتونو کې د پولیو کمپاین پیل شو. کونړ او نورستان هم د هغو ولایتونو په ډله کې دي چې دا کمپاین پکې پیل شوی. دا چې هلته روغتیا پالان څه وایي تفصیل لره له انوري اورو.
په کونړ او نورستان کې هم د ګوزن ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شو چې پکې به په دواړو ولایتونو کې څه باندې 2500 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکي ورکړل شي. په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤل ډاکټر اجمل ازادي راډیو ته وویل
په دې کمپاین کې به موږ په کونړ کې 2,000 ماشومان هغه ماشومان چې د هغې عمرونه د 15 کالو څخه کمی د پولیو وحشي وارث په مقابل کې واکسین کیږي. په دا کمپاین چې دی په دې کې به وټامین ای 1,230,000 ماشومانو ته چې دی دا ورکول کیږي.
په نورستان کې هم د یاد پروګرام مسؤلین وایي چې په مرکز پارون او ټول ولسوالیو کې به په پیل شوي کمپاین کې 3,500 ماشومانو ته واکسین ورسوي. په جګړه ایزو کلونو کې به د واکسینو رضاکارې ډلې لرې پرتو سیمو ته نشو تللې او همدا لامل و چې په هر کمپاین کې به په دغو ولایتونو کې د پولیو واکسینو څخه په لسګونه زره ماشومان بې برخې پاتې کېدل. خو اوس د نورستان او کونړ چارواکي د پوره امنیت ډاډ ورکوي او له خلکو غوښتنه کوي چې ماشومانو ته د واکسینو په ورکړه کې رضاکارو ډلو سره همکاري وکړي څو د ګوزن لا علاجه او زر خپرېدونکي ناروغۍ څخه خپل ماشومان او ټولنه وژغوري. په افغانستان کې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې نن دوشنبه د غویي په لسمه یې د هیواد په 130 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل کړی چې په دغه کمپاین کې به 10.5 میلیونه ماشومانو ته د 2 څاڅکو واکسینو ترڅنګ د ویټامین ای ګولۍ هم ورکړل شي.
نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې لارموندنه په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو له تود هرکلی سره مخامخ شوې ده.
د فوټسال نړیوال جام سیالۍ په ورستۍ لوبه کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د قرغیزستان پر وړاندې د بریا شیبه. افغانستان د لومړي ځل لپاره قرغیزستان ته په ماتې ورکولو سره د فوټسال نړیوال جام ته لار پیدا کړه. افغانانو د دې بریا هرکلی وکړ او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نمانځنه وکړه. په هرات ولایت کې هم خلک د دې بریا هرکلی ته راوتلي وو او په لارو کوڅو کې اتڼونه او خوشحالۍ کولې. د هرات ولایت اوسیدونکو محمد تمیم سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې له تیرې شپې راهیسې په هرات ولایت کې خلکو په ډله ییز توګه خوښي څرګنده کړې ده.
تیر شپه هر چا په خپل وار خوښي څرګندوله. دا واقعا د ټول هیواد لپاره ویاړ دی، نه د هرات، کابل، غزنی او یا کوم بل ولایت، دا د ننه او بهر د ټول افغانانو لپاره ویاړ دی.
په نور ولایتونو کې هم یو شمېر ځوانانو د افغان فوټسال لوبډلې بریا ونمانځله. د کابل اوسیدونکی احمد شاکر او د پروان ولایت اوسیدونکی رشاد ازادي راډیو ته وویل
واقعا جای افتخار است، با وجود نبود
دا واقعا د ویاړ ځای دی. د سانتیاګو له نشوالي سره سره دغه لوبډله وتوانید چې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. تاسو په خپل شاهد یاست چې افغان لوبډلې په دې سیالیو کې د نړۍ پیاوړو ټیمونو ته ماتې ورکړه. دوی ته د مبارک او زموږ دعاګانې تل ورسره دي.
خیلی خوشحال شوم، افتخار میکنیم،
ډیر خوشاله یو او ویاړو او له حکومت او خپل خلکو څخه غواړو چې د دغه ورزشکارانو ملاتړ وکړي، ځکه دوی زموږ د ستړیو خلکو په شونډو خندا راوړي.
د افغانستان بیلابیل قشرونه نړیوال جام ته د هیواد د فوټسال ملي لوبډلې وتل د افغانستان د ورزش په برخه کې ستره او تاریخي لاسته راوړنه بولي. افغانستان په تایلند کې د فوټسال د نړیوال جام د پلی آف په وروستي پړاو کې قرغیزستان ته 5-3 ماتې ورکړه او د 2040 کال د فوټسال نړیوال جام ته لار وموندله. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال نړیوال جام ته لار موندلې ده. تر دې وړاندې افغانستان د جمعې په ورځ په پلی آف پړاو کې عراق ته 5-3 ماتې ورکړې وه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیایي سیالیو نیمه پای لوبې پړاو ته رسیدلې وه، خو د تاجکستان پر وړاندې ماتې وخوړه. ټاکل شوې د فوټسال نړیوال جام د روان کال په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان په کوربتو پیل شي چې چلیر بیس غورا نړیوالی لوبی با پکی گردون ولری. فوتسال فوتبال تا وارت لوبه دا. خو په یو سرپټی لوبغالی کې ترسره کیږي. په میدان کې د فوتسال لوبغاړو